سلامونه درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه ته شرغلاست. د مازیګر څلور بجې سوې. زه ملالی بشیر د امان امیرزی په تخنیکی مرسته دا خبرونه وړاندې کوم. د تورخم او سپین بولدک دروازې د دوو ورځو لپاره پرانیستل سوي دي. په دې اړه درته راپورونه درکوو. د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې عملیات پیل سول. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د ترکیې، روسیه او امریکا لوی درستیزان نن د ترکیې په جنوب کې غونډه کوي چې له سوریې څخه د داعش د ایستلو لپاره د واشنګټن په مشرۍ د ائتلاف پرمختګونه وڅېړي. همداراز اورو چې متحده ایالات وایي په جنوبي کوریا کې د میزایلونو د دفاعي سیستم ځای پر ځای کول پیل کړي دي. د دغو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، پاکستان د تورخم او سپین بولدک لارې د هغو مسافرو پر مخ خلاصې کړې چې له شاوخوا شلو ورځو راهیسې په پاکستان کې بند پاتې وو. افغان حکومت اجرایه رئیس وایي اوبو عزت او ابرو او ژوند یې باید له اړتیا سره سم مدیریت او له ضایع کېدو څخه یې مخنیوی وسي. او د جورجان سیمي چارواکي وایي چې له جلب او جذب وروسته داعش وسله والې ډلې اوس په تهاجمي حملو لاس پورې کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. پاکستان د تورخم او سپین بولدک لارې د هغو مسافرو پر مخ خلاصې کړې چې له شاوخوا شلو ورځو راهیسې په پاکستان کې بند پاتې وو. له تورخم او له کندهار څخه د ازادي راډیو خبریالان وایي هغه افغانانو ته اجازه ورکول کیږي چې ویزې لري او تر اوسه زرګونه افغانان خپل هیواد ته راستانه سوي. د پاکستان په مختلفو سیمو کې د وروستیو بریدونو او چاودنو را پدې خوا د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې بیا بحراني سوي او پاکستان د همدې وضعیت له مخې د تورخم او سپین بولدک لارې تړلې دي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي اوبو عزت او ابرو او ژوند دی چې باید له اړتیا سره سم مدیریت او له ضایع کېدو څخه یې مخنیوی وسي. عبدالله دا څرګندونې نن د اوبو د څلورم ملي کانفرنس د پای په غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې باید عامه پوهاوی کچه لوړه شي. اوبو ته اساسي پام په ملي او نړیواله کچه زموږ ملي پروګرامونه غني کوي. اوبو ژوند دی، اوبو ابرو او اوبو عزت دی. ښاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې حکومت به په دې برخه کې جدي او مهم تصمیمونه ونیسي ځکه اوبو د افغانانو راتلونکی جوړوي. او د جوجان سیمې چارواکي وایي چې له جلب او جذب وروسته داعش وسلوالې ډلې اوس په تهاجمي حملو لاس پورې کړی. د دغه ولایت د درزاب ولسوال رحمت الله حشر نن ازادي راډیو ته وویل چې داعش وسلوال د فاریاب، جوجان او سرپل په ګډه نقطه کې یو ځای سوي او د دشت للی په سیمه کې جنګیالي روزي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې افغان حکومت په هر ځای کې د داعش په شمول د هرې وسلوالې ډلې له منځه وړلو لپاره ژمن دی. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ترکیه، روسیه او امریکا لوی درستیزان نن د ترکیه په جنوب کې غونډه کوي چې له سوریه څخه د داعش د وستلو لپاره د واشنگتن په مشرۍ د ائتلاف پرمختګونه وڅېړي. هولوسی اکار، جوزف ډانفورد او ویلاری ګراسیموف خای په سوریه کې د داعش پر ضد روانه جګړې د دوهم پړاو په اړه خبرې وکړي. د ترکیه پوځوي په دې درې اړخیزه غونډه کې د سوریه او عراق د وضعیت په ګډون د سیمې د امنیتي وضعیت په باب خبرې کیږي. که څه هم روسیا، امریکا او ترکیه د سوریه په جګړه کې له مختلفو اړخونو ملاتړ کوي او یو دریځ نه لري، خو ټول د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد ګډه مبارزه کوي. د عراق پوځوي په موسل ښار کې د مرکزي بانک اساسي څانګه او هغه ودانۍ نیولې ده چې داعش ترې د محکمې په توګه استفاده کوله. داعش ډلې په دې محکمه کې د سنګسار د ودانیو له چتونو د خلکو د غورځولو او د لاسونو پرې کولو په ګډون سخت حکمونه صادرول. د موسل ښار په داخل کې د عراق د مرکزي بانک ودانۍ په 2014 کال کې هغه مهال چور شو چې داعش ډلې موسل ونیو. په موسل کې دا مهمې سیمې د عراق د ځانګړو ځواکونو د تېر شپې په یو ساعته عملیاتو کې نیول شوي چې د پوست په خبره لسګونه وسلوال پکې وژل شوي دي. په یمن کې د القاعده شبکې پر ضد د امریکا د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ګوانتانامو په خوانی زندانی او د القاعده شبکې مهم غړی محمد طاهر وشل شوی دی. طاهر چې په یاسر اسلمی هم پیژندل کېده، په 2009 کال کې له ګوانتانامو زندان څخه خوشی شوی و. که څه هم د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګان د القاعده دا غړی یو لوی تهدید بللی و، خو بیا هم هغه له ګوانتانامو آزاد شو. د امریکا په تازه هوایي برید کې د القاعده یو بل مهم غړی چې د چودونکو موادو متخصصو هم وژل شوی دی. په ګوانتانامو زندان کې دا مهال 55 زندانیان بند دي چې ټول یې د یمن اتباع دي. متحده ایالاتو په جنوبی کوریا کې د میزایلو د دفاعي سیستم ځای پر ځای کول پیل کړی دي. د امریکا دې ګام د روسیې او چین چټک عکس العمل پراولی دی. جنوبی کوریا تیر میلادي کال د امریکا د لوړ ارتفاع یا ټاټ په نامه د میزایلو دفاعي سیستم د شمالي کوریا د توغندیو د ګواښ پر وړاندې غوره کړ. که څه هم جنوبی کوریا وایي د دې دفاعي سیستم له نصبولو څخه هدف له ځان څخه دفاع ده، خو روسیا او چین ویره لري چې د دې سیستم د رادار د کشف صاحبه د دواړو هیوادونو خاورې ته ورسیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي پیکینګ د خپلې خاورې د امنیت لپاره به اړین ګامونه پورته کوي. روسي چارواکي بیا وایي چې په جنوبی کوریا کې د امریکا د میزایلو دفاعي سیستم ځای پر ځای کول د کوریا په ټاپو وزمه کې ستراتیژیک توازن زیانمنوي. په جنوبی کوریا کې وروسته تر هغې د امریکا د میزایلو دفاعي سیستم ځای پر ځای کیږي چې شمالي کوریا په دې وروستیو کې یو ځل بیا څلور لری واټن ویشتونکي میزایل وازمایل. او کریملین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د اوازو پر سر د واشنگتن په چارواکو او د امریکا په رسنیو کې راپورته شوی شور او هیجان غندلی دی. د کریملین وایان دیمیتری پیسکوف ویلي دا د نړۍ د دوو لویو قدرتونو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي. نوموړي د سی این این تلویزیوني شبکې سره پرون په خبرو کې ویل دا یو احساساتي افراد دی چې روسیا یو زهرجن هیواد وښودل شي او د روسیې سفیر یو زهرجن سفیر معرفي شي. دا کریملین نوایان زیاته کړه دا د باور څه نه دي او فکر نه کوم چې د روسیې او امریکا دواړو له ګټو سره سمون ولري. ښاغلی پیسکوف په دې مرکه کې ویل هر څومره زر چې ممکنه وي خبرې اترې باید پیل کړو، د دواړو هیوادونو په ګټه به وي.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل اسمان شیند تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 2. په هرات کې هم اسمان شیند تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 2. په مزار شریف کې اسمان وریځ تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 8. په کندهار کې اسمان وریځ تودوخه لوړه درجه 19 ټیټه 8. په جلال آباد کې زیزه وریځ تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه 10. په بامیان کې اسمان شیند تودوخه لوړه درجه منفی 4 او ټیټه منفی 11. او په فیض آباد کې اسمان شیند تودوخه لوړه درجه 11 ټیټه منفی 3. خوخت
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د تورخم او سپین بولدک عمده لارې د دوو ورځو لپاره پرانیستل شوې. دواړو خواو ته د بندو پاتو کسانو او د تګ راتګ د وضعیت په اړه راپورونه لرو.
موږ به په ټولو ساحو کې ډېر کامیاب عملیات ولرو. او
د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې عملیات پیل سول. امنیتي چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې به هوایي ملاتړ هم ولري. په نړیوالو مسایلو کې اورو چې د عراق چارواکي په موصل ښار کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د پرمختګونو خبر ورکوي. د دغو راپورونو ترڅنګ نور مطالب هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبريږي. د دغو او نورو مطالبو او افغانستان او نړۍ د مهمو معلوماتو اوریدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. پاکستان په موقتی ډول افغانستان سره دوی عمده لارې چې له شاوخوا شلو ورځو راهیسې تړلې وې په موقتی ډول خلاصې کړې دي. په دې اقدام سره به هغه کسان چې د سفر رسمي اسناد او ویزې لري وکولای سي د تورخم او چمن له لارو واوړي. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې اورو.
پاکستانی چارواکو ویلي هغه افغانان او پاکستانیان چې د سفر اسناد ولري وس کولای سي د تورخم او چمن لالري په موقتی ډول تګ راتګ وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پریکړې په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره شریکه کړې ده. حضرت عمر زاخیلوال هم پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې د پاکستان حکومت موافقه ورسره کړې چې د غلار به د سه شنبه او چهارشنبه په ورځو خلاصوي. ښاغلی زاخیلوال له ټولو هغو افغانانو چې د پاکستان په خبره کې بند پاتې دي غوښتي چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي. یو شمیر هغه افغانان چې په پاکستان کې ایثار وو او بیرته له تورخم لارې افغانستان ته تیر شوي دي ازادي راډیو ته وویل
نو مې باد شاګل دا نونه سورځو نصیحت وشو چې موږ دلته ایثار پاتې شوي یو بیماران شته پکې داسې خلک موږ ولې د څلورو کسانو باندې لاسونه نیولې وایړول هغه خلک هم دلته ایثار وو موږ د دواړو حکومتونو ډیره زیاته مننه کوو
زمانو ماجر رئیس ته او موږ په دې خوشاله یو چې ټول عمر دا بارډر خلاصي نو دلته ټول خلکو رښتې دي مړې ژوندې دي په دې باندې چې تګ راتګ وشي خیر دې موږ قانوني دي تګ راتګ کیږي په پاسپورت باندې تګ راتګ کیږي خو دلته ټول رښتې دي هلته رښتې دي
نوراغه منوم دروره هم او لوګر ولایت ته ځم خو دا تنظیم تیر کړو لیک په تانګولو بس دا ګاډي پاسپورتو کې ټیم نو نه اخو پنجاب ته تلای سو او نه دی خو راتلای سو وز بس زوبنه له خیر سره
په تورخم کې د پاکستان یو حکومتي چارواکي فیاض خان اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې 1550 افغانان د غلارې د خلاصېدو لپاره افغانستان ته وشتي دي او د په خبره 150 پاکستانیان هم بیرته خپل هیواد ته تللي دي. فیاض خان ویلي تر اوسه د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز فعالیت بیرته نه دی پیل شوی. په چمن کې بیا یو بل چارواکي حکم داد ویلي چې سلګونه افغانان او پاکستانیان په بشپړ امنیت کې دوړ خو ته تر پولیا وشتي دي. د تورخم او سپین بولدک لارو د تړل کېدو له کبله ګونه کسان د پولو دواړو غاړو ته ایثار پاتو او د راپورونو لمخه د دواړو لورو سوداګرو ته ډیر مالی زیان هم رسیدلی دی. لښو خدري او نوی رئیس پاکستانی چارواکو د غلاري ورسته لاغه وټړل چې په غیبت کې څو خنړی بریټونه وسو او پاکستانی چارواکو ادعا کړی چې بریټ کون کې د افغانستان لخواري ورغلی دی خو افغان لورې دا ادعاوی ردوي.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري و مور دل چې شاو خوشل ورځی کېږي پاکستان د تورخم او سپین بولدک لارې تړلې وي او د دغو دروازو د بشپړ پرانستې اعلان نه دی سوی خو د هغو کسانو لپاره نن سه شنبه او سبا چهارشنبه د تورخم او سپین بولدک دروازې پرانستل سوی چې وی زی لري او د دغو دروازو پرانستل کېدو ته په انتظار بند پات دي. په دې اړه د تورخم څخه را سره شاه محمود شینواری پر لیکو چې اوس بیرته مور سره تماس قطه سو په دې اړه بدرته نور معلومات در سره شریکو خو په همدې تړاو د مسافرو پر مخ د سپین بولدک د دروازې د پرانستل کېدو په اړه به معلومات در تخپاره کړو. د صادق رښتینی راپور او چې د کندهار سپین بولدک اډې ته ورغلی وو او هلته د مسافرو سره خبرې کړې او د وضعیت په اړه معلومات لري.
کندهار د سپین بولدک چمن ترمنځ لار نن شاوخوا نه بجې د هغه مسافرو پر مخ په موقع ډول پرانیستل شو چې د کرشا غاړې ته بند پاته وه. د کندهار په سپین بولدک کې د افغانستان د سرحدي پولیسو له کمیسار محمد علي داوري سره ما خبرې وکړې. هغه وایي چې له سهاره تر اوسه د سپین بولدک او چمن ترمنځ له دغه لارې 1500 تر 2000 کسان راوشي دي. داوري وایي پاکستاني پولیس یوازې هغه کسانو ته د افغانستان خاورې ته د راتګ اجازه ورکوي چې تذکره ولري او یا هم پاسپورټ. البته دی وایي چې له دې خوا چا ته اجازه نه ورکول کېږي او دغه رات په مجموع کې د سوداګرو موټرو او له دې خوا د تلونکو کسانو پر مخ لا هم دغه لار تړلې ده. ویل کېږي چې په مجموع کې لا هم تر 15000 زیات کسان د پولې غاړې ته بند پاتې دي. او زه د کندهار د سپین بولدک د اډې ته راغلی یم. دلته ما د ځینو مسافرو سره خبرې وکړې. دوی وایي چې په دغه اولسو اتلس ورځو کې چې دغه لار تړلې وه دوی له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وه ځکه دوی د تداوي دپاره پاکستان ته تللي وه او هلته خرڅونه هم خلاص شوي وه. ځینو تر دې پورې چې هلته په پاکستان کې سوالګري کړې ده او د خوراک دپاره یو څه برابر کړي وه.
تاسو ازادي رادیو او ریوا موریدل چې شاو خوشل ورځی کې د پاکستان د تورخم او سپین بولدک لارې تړلې وي او د دوغو دروازو د بشپړ پرانستې اعلان نه دی سوی خو د هغو کسانو لپاره نن سه شنبه او سبا چهارشنبه د تورخم او سپین بولدک دروازې پرانستل سوی دي چې ویزې لري او د دوغو دروازو پرانستل کېدو ته په انتظار پاتو.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د جوزجان سیمهیز چارواکي وایي چې له جلب او جذب وروسته داعش وسلوالې ډلې په تهاجمي حملو لاس پورې کړی دی. د یاد ولایت د درزاب ولسوال ازادي راډیو ته نن وویل چې داعش وسلوال د فاریاب، جوزجان او سرپل په ګډه نقطه کې یو ځای سوي او د دشت لیلی په سیمه کې جنګیالي روزي. یوسف خان ځدران د دې موضوع په اړه راپور لري.
په ځینو شمالي ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د جنګیالیو د حضور په اړه د تېرې یوه کال راهیسې اندېښنې خپرېږي، خو اوس ځینې سیمه ییز چارواکي د یاد ډلې د تهاجمي حملو او نویو پلانونو خبره کوي. د جوزجان د درزاب ولسوال چاړوند سیمه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د تجمع مرکز یادېږي، وایي چې داعش د جوزجان، فاریاب او سرپل په ګډو پلو کې ډېر خلک جذب کړي، ان تر دې چې غواړي ځینې ولسوالۍ ونیسي. رحمت الله حشر د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې ډلې شمېر لږ تر لږه د 300 کسانو نتر 1500 پورې رسیږي. دی وایي د فاریاب او جوزجان ولایتونو په اړوند سیمو کې له دې جملې په درزاب او قشتیپې ولسوالیو او په دغه شان د سرپل په ولایت کې دو دوی شمېر له 300 کسانو اوړي، تهاجمي حملې کوي او خپل تحرکات لري. دی وایي سیمې ته راغلو بهرنیو جنګیالیو د خلکو له بېوزلۍ او مجبورۍ پوره ګټه اخیستې او خپلې لیکې یې پیاوړې کړې دي. د سیمه ییزو چارواکو په باور د درزاب، شاتوت، کوهستانات، قشتیپه، سیاد او نږدې نورې سیمې دا وخت د داعش د ګواښ لاندې دي. د داعش فعالیت دوه کاله وړاندې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې تایید شو، خو د تېر یو کال راهیسې د شمالي ولایتونو د بېلابېلو سیمو خلکو په ملي شورا کې د دغو ولایتونو استازو شمال ته د دې ډلې د ورتګ په اړه بیا بیا اندېښنې ښودلې دي. په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي رنګینې کارګر ازادي راډیو ته وویل داعش وسلوال خورا مجهز او له ښو امکاناتو برخمن دي. دا وایي خلکو له خپلو ځایونو کډې بار کړي او له اقتصادي اړخه هم ځانونه لیدلی دي. داعش وسلوال ډیر پیاوړي شوي، هم د تجهیز له اړخه، هم په مادي او هم په معنوي لحاظ. له دې وړاندې د روانې کب میاشتې په پیل کې د سرپل والي ظاهر وحدت ویلي چې د مرکز او بلخاب ولسوالۍ پرته په نورو ټولو ولسوالیو کې د دولت ضد نړیوالې تورستي ډلې له پخوا زیاتې فعاله شوې دي. خو د دې ټولو اندېښنو په ځواب کې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې افغان حکومت په هر ځای کې د داعش په شمول د هرې وسلوالې ډلې له منځه وړلو ته ژمن دی. د دې شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل
افغانستان پیاوړي امنیتي او دفاعي ځواکونه پوره چمتووالی لري د دې لپاره چې دغه شومه تروریستي ډله هماغسې چې په ننګرهار کې وځپله، که په هر بل ځای کې د دوی تحرک او فعالیت ولیدل شي او محسوس شي وځپي او له منځه یوسي.
د درزاب ولسوال رحمت الله حشر هم سیمه ته د دولت د ځینو امکاناتو له رسیدو وایي، خو د جوزجان والي بیا په دې باور دی چې که په زیان لیدونکو سیمو کې وسلوال ونه ځپل شي په را روان پسرلي کې بعد دوی د ورانکار فعالیتونو مخنیوی خورا ګران وي.
تاسو زموږ غلا ازادي راډیو او اوري و موریدل چې د افغانستان په فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو کې داعش ډله خپل جنگیالي روزي ده. په داسې حال کې چې د افغانستان له جنوبي ولایتونو څخه هم د جګړې د دوام راپورونه لرو. د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې عملیات پیل شوي دي. په هلمند کې د 215 میوند قلي اردو قومندان وایي چې روان عملیات د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د هوایي ملاتړ په مرسته شپر مخ روان دي. لبلی خوا د نادالي څخه لشکرګا ته بې ځای سوي کورنۍ وایي حکومتي سرتیری دي عملیاتو ته تر هغه دوام ورکړي چې ټول نادالي د وسلوالو څخه تصفیه سوی نه وي. په دې اړه نور حال الیاس تای راکوي.
د لشکرګا څخه د بولان او نادالي ولسوالۍ لورته د تلونکو هم وی ټنګول شمیر ډیر څو دي. په اکثر کې کم سرتیری خود پوسټو او خزو د جوړولو اړوند هیڅ کوګنی او خالي بوجي بروي. په هلمند کې د 215 میوند کل اردو قمندان بریج جنرال ولی محمد احمدزی وی د لشکرګاه د دریمې امنیتي او زیل مربوطاتو د نادالي ولسوالۍ د مرکز په لور عملیات پیل کړي. احمدزی چې د پولیسو په 515 بوس زون کې د عملیات په اړه معلومات ورکول ویل تر اوسه د کوم معلوم مقاومت سره نه دي مخ شوي.
موږ به په ټولو ساحو کې ډیر کامیاب عملیات ولرو او سره د حارس قوتونه هم سته چې هغه به مکمل په هوایي بخش کې زموږ د افغان امنیتي ځواکونو وڅنګ تي او دا عملیات به زموږ سره په مشترک ډول په مخ ته ځي. په دې عملیاتو کې زموږ سره د 515 زون مکمل قواوې را سره موجود دي، سرحدي قواوې دي، نظمي امورونه دي او ان شاء الله دا عملیات په ډیر کامیابی سره په مخ روان.
که څوم تر دې وړاندې د کار میوند، شفق او شفق دوهم په نوم عملیات تر سره سوي دي، خو د خلکو په خبره معلومه نتیجه نه دا ورکړي. په نادالي کې د پیل سو دغه عملیات پر مهال د دواړو غاړو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکول شوي. د ملي اردو اړوند یوې سرچینې د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ټول روان عملیات د زر ساعت په نوم پوځي عملیاتو یوه برخه ده چې د بهرنیو ځواکونو د عوامي ملاتړ سره به راتلونکو څو ورځو کې پیل سي. د نادلي اوسیدونکي وایي حکومت دې دغه عملیاتو ته تر هغه دوام ورکړي چې د نادلي ټولې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي.
نو حکومت یوه ورځ عملیات وکړي، هر ورځ عملیات نه کوي، موږ نه سره ستړي کې نه دي، مدار بداره کوي، د هغه د چغورنو آرام سوي د ټک ټک څخه لرې سوي، اوس بیا ټکانه تراله وایي عملیات دي که کوي، نو سم دم عملیات دي وکړي، یا د طالبانو ته پرېږدي یا د دوی دا منطقې ونیسي.
درته بیا در خبر سولول دا ما د نادلي لاره پاکي، نو که عملیات کوي سم عملیات دي وکړي که نه ور پرېږدي د هغو ته.
نادلي د مرجې، ګرمسیر، واشیر، کجکي او سنګینو ولسوالۍ له جملې څخه ده چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو تر کلکې محاصرې لاندې دي او شپږ نورې ولسوالۍ په کلي ډول د وسلوالو په ولکه کې دي. چارواکي وایي د روانو عملیاتو په ترڅ کې د درېیمې امنیتي حوزې څخه د نادلي ولسوالۍ تر لوی باغ سیمې پورې ځینې مهمې سیمې د وسلوالو څخه بیرته نیولې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
تاسو د ازادي راډیو پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت د وسلوالو مخالفینو لخوا له دینی مرکزونو څخه جګړې ته د ماشومانو د جلب او جذب په اړه اندېښنه شي. دغه وزارت وایي د افغانستان مخالفې وسلوالې ډلې په تروریستي حملو کې له ماشومانو هم ګټه اخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د عدلیه وزارت خبر ورکوي چې د کورنۍ امنیت په وړاندې د جرمونو په تور د نیول شویو ماشومانو شمیر 150 ته رسیدلی دی. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په افغانستان کې ماشومان د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو یوه برخه پر مخ وړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې مطلب په څرګندولو سره اندېښنه وښوده چې له ماشومانو څخه په تروریستي حملو کې ګټه اخیستل کیږي او د دغه ډول څو پیښو شاهدان پاتې شوي. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دیني زده کړو یو شمېر مرکزونه ماشومان تشویقوي چې تروریستي ډلو سره یو ځای شي، خو نوموړي په دې برخه کې د کوم ځانګړي مرکز نوم وانخیست. دوی سو موارد لرو چې د افغانستان دښمنانو له ماشومانو او نویو ځوانانو څخه په تروریستي حملو کې ګټه اخیستې ده. د ماشومان په یو شمیر دینی مرکزونو کې تشویقیږي او د تروریستي حملو په برخه کې ورته زمينه سازي کیږي چې دا واقعا یو جدي موضوع ده چې موږ یې اندېښمن کړی یو. د ماشوم کلمه عموما د 13 کلنۍ څخه د ټیټ عمر لرونکو انسان ته استعمالي یول دی وړاندې هم له ماشومانو څخه په تروریستي حملو او د کورنۍ امنیت په وړاندې د جرمونو د ترسره کولو په اړه اندېښنه خودل شوې و. د کورنیو چارو وزارت لدی مخکې ورته پیښه تایید کړې و او په دې برخه کې د ماشومانو د نیولو خبر ورکړې و. په دې وزارت کې داسې دوسی هم ثبت شوی چې ماشومانو د تروریستي حملو له ترسره کولو مخکې امنیتي ځواکونو ته ځانونه تسلیم کړي دي. همدا اوس د عدلیه وزارت د ماشومانو د اصلاح او تربیت په مرکز کې له هغو 162 تنو ماشومانو څخه ساتنه کیږي چې د کورنۍ امنیت په وړاندې د جرمونو په تور نیول شوی دي. د عدلیه وزارت ویان امان ریاست د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه ماشومانو یو شمېر په تروریستي حملو کې د لاس لرلو په تور د اصلاح او تربیت په دې مرکزونو کې موجود دي. نوموړی وایي د ماشومانو د اصلاح او تربیت په مرکزونو کې 168 هغه ماشومان چې د داخلي او بهرني امنیت په وړاندې په جرمونو تورن او محکوم دي پراته دي، چې له ډلې 28 په ننګرهار او 13 ماشومان په کابل کې د قانون ماتولو په تور په دغه مراکزو کې موجود دي. طالبان وړاندې ویلي و چې په خپلو لیکو کې ماشومانو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. د افغانستان د حج اوقاف وزارت ټینګار کوي چې دغه ماشومانو زیات شمیر د پاکستان د دینی زده کړو مرکزونو کې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای کیږي. دغه وزارت مرستیال د حق عابد ازادي راډیو ته د دې ترڅنګ په کورنۍ غږ وکړ چې د پاکستان دینی مدرسو ته د خپلو ماشومانو لاستولو ډډه وکړي. د په خبره اوس مهال د افغانستان د دینی زده کړو مرکزونه د پاکستان د دینی مرکزونو څخه ډیر مجهز او باکیفیته دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تاسو ازادي راډیو اوري. کابل ته د یو شمیر ولایتونو څخه تللی میرمنې د دوی په وړاندې له ستونزو څخه شکایت کوي او وایي حکومت د دوی په وړاندې ستونزو ته سمه پاملرنه نه ده کړې. په ورته وخت کې د ولسمشر د ټولنیزو چارو سلاکارې ملالۍ شینوارې دغو میرمنو ته ډاډ ورکړی چې حکومت به د دوی د ستونزو د هواري په برخه کې هڅې وکړي. نور حال د ابراهیم صافی پر راپور کې.
د خزو د نړیوالې ورځ په درشل کې د افغانستان د 12 ولایتونو په لسګونه بیوزلي او کندې میرمنې کابل ته راغلي او د خپل ستونزو د هواري غوښتنه کوي. دغه میرمنو چې شمیر یې 80 تر رسیده د سې شنبې په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې خپل ستونزې له چارواکو او رسنیو سره شریک کړي. بي بي زول حاجه چې له هلمند نه کابل ته راغلي و رسنیو ته ویل چې سلورو سامنو یې په پولیسو کې دنده تر سره کوله چې درې یې په روانو جګړو کې وژل شول او یو ټپي دی.
ما دا دوه کاله په ډېرې خوارۍ او سرګردانۍ راباندې تېرې شوې. زما مژند ټولو راته وویل چې مورې دونې لوږې او دونې خوارۍ نشو ګاللی، راسه تېل راواخه که را بیې پر ځانو چوي کو ځانونه به وسوځو. مار مې ورته وویل چې زویه پروا نه کوي، پر بیبیګانو باندې دا خوارۍ راغلې ده. درې مې چې داندې یو زخمې دی، درې دانې مې کوچنیان دي، دوه دانې یو دا زخمي دی چې به د کمربند په جنګ کې اوسم ناسته یا.
زولحجي وویل د دې په څېر ډېرې نورې مېرمنې هم شته چې حکومت دې د دوی غم وخوري او د دوی لپاره دې د سرپناه او امنیت زمینه برابره کړي. دغه مېرمنې په داسې حال کې خپلې ستونزې بیانوي چې په افغانستان کې د څو لسیزو جنګ جګړو له امله ګڼ شمېر میندې بورې او مېرمنې کونډې شوي او خپل ورونه او د کورنۍ نور غړي یې له لاسه ورکړي دي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې ناامني، کورنۍ تاوتریخوالی، بېوزلي، اقتصادي ستونزې او تر ډېره تعلیم ته د مېرمنو نه لاسرسی هغه څه دي چې افغان مېرمنې ورسره مخ دي او په یاده غونډه کې هم ورنه یادونه وشوه. دغه غونډه د افغان سمون په نوم د یو بنسټ لخوا جوړه شوې وه. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر د ټولنیزو چارو د برخې سلاکار او د یاد بنسټ یوه غړي ملالۍ شینواري وایي دوی به هڅه وکړي چې د دغه مېرمنو ستونزې تر لوړ پوړو چارواکو ورسوي او د نورو ستونزو د هوارۍ تر څنګ د دوی د سرپناه غم هم وخوري.
موږ به په راتلونکي کې دغسې واقعي څېرې چې د ښځې د افغان ښځې واقعي انځور ورکړی شي هغه هم کابل ته راولو، او یا موږ ورشو هلته د هغوی د ژوندانه نه باخبرې شو، بیا یې د ژوندانه د ستونزو د هوارۍ دپاره فکر وکړو او حکومت که متوجه نه یې متوجه کړو او یو ډول مدني څار په حکومت ولرو.
مېرمن شینواري وایي چې د دغه مېرمنو ستونزې به لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي تر څو د افغان بېوزله مېرمنو ستونزو ته رسېدنه وشي. په ورته وخت کې دغه مېرمنې وایي باید د حکومت لخوا د دوی د ستونزو د هوارۍ برخې ته پاملرنه وشي، او که داسې ونه شي نو ستونزې به یې لا پراخي او ژوند کول به ورته تریخ شي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو اورئ. د عراق چارواکي په موصل ښار کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د پرمختګونو خبره کوي. ویل کېږي چې عراقي ځواکونو په موصل کې د مرکزي بانک څنګه او هغه ودانۍ نیولې چې داعش د محکمې په توګه کارول. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د عراق پوځوي ځانګړو ځواکونو یې تېره شپه په موصل ښار کې د مرکزي بانک څانګه او هغه ودانۍ بیرته نیولې ده چې داعش پکې د اشد مجازاتو محکمه جوړه کړې وه. چارواکي وایي داعش له همدې محکمې د خلکو د څنګ سرولو، د ودانیو له چتونو د خلکو د غورځولو او لاسونو پرې کولو حکمونه صادرول. داعش په 2014 کال کې د موصل ښار ونیو او هغه مهال په دې ښار کې د عراق د مرکزي بانک ودانۍ چور شوه. د عراق د پوځوان عبدالامیر محمداوی وویل په موصل کې د تېرې شپې عملیاتو یو ساعت دوام وکړ او په ترڅ کې لسګونه وسله وال وشل شوي دي. نوموړي وویل سرتیرو هغه موزیم هم نیولی چېرته چې داعش لرغوني آثار وران کړي او د هغې ویډیوګانې خپرې کړي دي. په موصل کې د عراقي ځواکونو وروستي پرمختګ زمینه برابره کړې ده چې د ښار مرکزي برخې ته ورسیږي. د موصل چې د دجلې سیند لویدیځ ته پروت دی، د بیرته نیولو د عملیاتو د پیل پر مهال په دې ښار کې شاوخوا 500,000 کسان موجود وو. عراقي ځواکونه وایي سرتیرو پر دجلې سیند د دوهم پل لویدیځه برخه هم په خپل کنټرول کې راوستې ده. د عراق ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ نړیوال اعتراف له هوا ملاتړ کوي، په تیره جنوري میاشت کې د شاوخوا 100 ورځو جګړو وروسته د عراق د دوهم ستر ښار موصل ختیځې برخې ته داخل شول.
خبریاست زیرکیا سمارت هیدفونونه مخکې لا راوتلي چې د ګوتو نښې پیژني او یوازې د خپل خاوند د ګوتو د نښو په لمس کولو کار کوي. خو اوس ان ای سی کمپنۍ له بایومیټریک شیوي څخه په استفادې داسې هیډفون جوړ کړی چې د خپل خاوند ژغ پیژني یا د خپل خاوند د ژغ په وسیله د کار کولو او کارمندولو قمانده مني. کله چې خبرې کوي هیډفون په دې وخت کې ستاسو ژغ پیژني. ان ای سی کمپنی ویلی چې دا ټکنالوژي به تر 2013 میلادي کال پورې په پراخه پیمانه بازار ته راوباسي او هیله لري چې سیاستوالو د مهمو ادارو رئیسان به زیات هرکلی وکړي، ځکه چې له دې لارې به خپل تماسونه پټ او خوندي ساتلی شي.
د ازادي رادیو د پښتو یو ساته خبري خبرونه ته نیمای تر رسیدلی څلور بجې او دیرش دقیقې دی. لرزوان مراد څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
السلام علیکم، پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیستا. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي اوبه عزت، ابرو او ژوند دی چې باید له اړتیا سره سم مدیریت او له ضایع کېدو یې مخه ونیول شي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې د اوبو څلورم ملي کانفرنس ته وکړې. پاکستان د تورخم او سپین بولدک لارې د هغه مسافر پر مخ خلاصې کړې چې له شاوخوا شلو ورځو راهیسې په پاکستان کې بند پاتې و. له تورخم او له کندهار څخه د ازادي راډیو خبرې اعلانوي هغه افغانانو ته اجازه ورکول کېږي چې ویزې لري او تر اوسه زرګونه افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د افغانستان سفیر وایي چې پاکستان دغه لارې فقط د دوو ورځو لپاره پرانیستې دي. د جوزجان سیمې چارواکي وایي چې له جلب او جذب وروسته اوس دغلته د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش تهاجمي بریدونو باندې لاس پورې کړی دی. د کونړ چارواکي وایي په دانګام او سرکانو ولسوالۍ باندې په دې وروستیو کې پاکستان لسګونه میزایل ویشتی دي. د ترکیه، روسیې، امریکا لوی درسیزان نن د ترکیه په جنوب کې غونډه کوي چې له سوریې څخه د داعش د وستلو لپاره د واشنگټن په مشرۍ د ائتلاف پر مختګونه وسیړي. د عراق په وزوای په موسل ښار کې د مرکزی بانک اساسي څانګه او هغه ودانۍ نیولې ده چې داعش ترې د محکمې په توګه استفاده کوله. داعش ډلې په دې محکمه کې د سنګسار د ودانیو له چتونو د خلکو د غورځولو او د لاسونو پرې کولو په ګډون سخت حکمونه صادرول. په یمن کې د القاعده شبکې پر ضد د امریکا د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ګوانتنامو یو پخوانی زندانی او د القاعده شبکې غړی محمد طاهر وژل شوی دی. په دې بریدونو کې د القاعده هغه غړی هم وژل شوی چې د چاودونکو موادو او بمونو جوړولو متخصص و. او د امریکا متحده ایالاتو په جنوبی کوریا کې د میزایلو دفاعي سیستم ځای پر ځای کولو باندې پیل کړی دی. د امریکې دې ګام د روسیې او چین چټک عکس العمل او اندېښنه پارولې ده.
د ازادي راډیو د مهمو خبرونو سرچکې مولا رضوان مراد څخه واوریدل. سحرګل امیرزای مو د سپورت لنړۍ څخه خبروي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په نړیوالو شلو ورځو سیالیو کې په خپل لومړنۍ سیالۍ کې له ایرلند سره مخ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله د دغو سیالیو لپاره ښه چمتووالی لري. نوموړي دغه سیالۍ د ارزښت وړ بللې او زیاته کړه چې له دغو سیالیو وروسته به د کرکټ نړیوال شورا د افغان لوبډلې په بشپړ غړیتوب غور وکړي. افغان لوبډله به له ایرلند سره درې شلو ورځې، پنځه ورځنۍ او یوه څلور ورځنۍ سیالي ترسره کړي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې نړیوالو ساحلي فوټبال سیالیو ته د لارموندنې په سیالیو کې نن له بهرینه ماته وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ شپږ د څلور پر وړاندې د بحرین په بریا پای ته ورسېده چې له دې سره افغانستان له دغو سیالیو څخه ووت. افغانستان تر اوسه په دغو سیالیو کې څلور لوبې ترسره کړي چې له چین او مالیزیا څخه یې ګټلې دي او له ایران او بحرین څخه یې ماته منلې. او په پام کې د چنن شپه د اسپانیا د لالیګا لیګ په سیالیو کې ریال مادرید او ناپولی لوبډلې یو بل سره سیالي ترسره کړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې دغه سیالي به د ناپولی په قربتوب د ناپولی په لوبغالي کې ترسره شي. د دې سیالۍ بریا د ریال مادرید لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې له بارسلونا وروسته د سیالیو په جدول کې دویم مقام لري. ښه وخت.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې د اووم تقنینی کال د اداري پلاوي لپاره نن ټاکنې ترسره شوې. د لومړي معاونیت لپاره همایون همایون او میرویس یاسینی او د دوهم معاونیت لپاره نذیر احمدزی او نعمت الله غفاری ځانونه کاندید کړي وو. یوازې نظیر احمدزی د 133 رایو 133 رایو په ترلاسه کولو وتوانید چې د دویم مرستیالۍ مقام ترلاسه کړي. ټاکل سوی چې سبا د لومړي معاونیت او لومړي منشي لپاره بیا انتخابات ترسره سي. ناجیه صافی په دې اړه نور حال راکوي.
په دغه ټاکنو کې د افغانستان د ولسی جرګې د لومړي معاونیت لپاره همایون ظاهر قدیر، میرویس یاسینی او د دوهم معاونیت لپاره نظیر احمدزی او نعمت الله غفاری ځانونه کاندید کړي وو، چې یوازې نظیر احمدزی د 133 رایو په ترلاسه کولو وتوانید چې دویمې مرستیالۍ مقام ترلاسه کړي. د لومړي منشي څوکۍ لپاره عبدالرؤف نامی او سالم محمد سلجوقي ځانونه کاندید کړي وو چې یو هم دغه مقام ترلاسه نه شو کړی. همدارنګه د ولسي جرګې د نایب منشي لپاره عرفان الله عرفان ځان کاندید کړی وو چې له کومې سیالۍ پرته یې دغه څوکۍ وګټله. د ولسي جرګې د ټاکنو پایلې د دغې جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمي داسې اعلان کړې.
د اداري پلاوي لپاره د رایګیري په پایله کې موږ د خدای په فضل وتوانیدو چې د ولسی جرګې د دوهم معاونیت لپاره نظیر احمدزی او همدارنګه د جرګې نایب منشي لپاره عرفان الله عرفان ستاسي په رایې وټاکو.
عرفان الله خان
ټاکل شوی چې سبا به د ولسی جرګې د لومړي معاونیت او منشي لپاره بیا انتخابات ترسره شي. د ولسی جرګې د اداري پلاوي په ټاکنو کې د رایو د کارونې مجموعي رایې 213 وې چې هر کاندید باید 110 د تایید رایې ترلاسه کړې وای چې په هغې سره 50 جمع یو تکمیلي ده. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې هم د اداري پلاوي لپاره ټاکنې ترسره کړې چې د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار استاد طیبه ته د 33 رایو په ګټلو سره د جلسې د منشي په توګه اعلان کړ.
سادو صاحب او درې دې شاید استاد توي وتا یو لسید نجيبه حسيني نه رايد ډاکټر صاحب رسول او څلور راي باطل یو ور راي سپيني چې جمله څلور شپې ترای کی ته د استاد دو فیصله په اساس باندې استاد توي وتا د مجلس منشي وټاکل شو.
د افغانستان مشرانو جرګې تیر ورځ هم د اداري پلاوي لپاره ټاکنې تر سره کړې وې چې په ترڅ کې په دغه ټاکنو کې محمد علم ازیدیار د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال او آصف صدیقي د دویم مرستیال په توګه ټاکل شوی. همدارنګه فیصل سمی د مشرانو جرګې د منشي د مرستیال په توګه ټاکل شوی وو. په همدې حال کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې د افغانستان د ملي شورا د اداري پلاوي په اوسنۍ ټاکنو کې تر ډېره هغه کسان انتخاب شوي چې په تیر تقنیني کال کې هم د اداري پلاوي په تشکیلاتو کې وو. افغان کارپوه محمد بصیر حقیار د سې شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د ملي شورا په اداري پلاوي کې نوي ټاکل شوي کسان باید د حاضرۍ ترڅنګ د کمیسیونونو د کارونو لپاره هم منظمه اجنډا ولري.
حاضري باید ډېره منظم شکل باندې حاضر اوسي او د حاضرۍ ترڅنګ د کمیسیونونو د کارو لپاره د منظمه اجنډا پلان گزاری او کی ترسو چې کمیسیونونه همیشه لپاره د انفعال پاتې شي. یعنی تیر کال تک موږ وګورو اکثره تنده اوسنۍ اداري تشکیل چې دا اوس ټاکل شو دا نه ټاکل شو. ولی موږ د سیورځي د دې گوايو چې د اجنډا د نشټون لامل اصلا کمیسیون خپل کار نه کوي.
نموړي ویل چې د اداري پلاوي مسولیتونه د ولس په وړاندې سوچند اضافه کیږي او باید خپلې دندې په ښه توګه ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې د ملي شورا د 14 دورې تقنیني کال 13 ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په رسمي توګه پرانیستل شو.
تاسو ازادي رادیو اوري وخت 4 بجې او 30 دقیقې دي. د خبرونې په دې برخه کې اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبريږي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونه او نیکو هیله مو هرکلی کوم. ټول ته معلومه ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت ډېرې ترنګلې سوې دي. که څه هم یو ښه خبر دا دی چې د پاکستان چارواکو د سېشنبې او چهارشنبې ورځو لپاره په موقتي ډول د تورخم او سپین بولدک لارې پرانستلې، خو لا هم ډېری افغانان د افغانستان په وړاندې د پاکستان له چلند څخه ګیله من دي. په ځانګړي ډول په وروستیو ورځو کې د کونړ ولایت پر ځینو ولسوالیو د پاکستان لخوا د توغندیو شتلو ډیر افغانان په غوسه کړی دي. ازادي رادیو ته په دې اړه ستاسو ډیر پیغامونه را رسیدلي دي چې د بیلګې په ډول به څو دلته په ګټه سره واورو. د چارواکو نظر به پر واورو او وروسته به ستاسو نور پیغامونه ته ورسو.
السلام علیکم. پاکستان ته هریا شهر نه ستا پاکستان دغه خبري باوجود کونر کې پر سرکارونو کې رنګري کړي پاکستان هرو اشرف غني کټګوري د کګري اشرف غني خوډنه کټوره بریټ تخخ کوي نور پاکستان نه د جهاد اعلان کوي دا د سکي دا په موږ د کړي پاوا مو ته ترپو د پورګا کوسي نه سر د په پړې کې نه شروع کوي نیل بومیا رو د هزار کنده کو والسلام علیکم احمد غنی نه دک تصویر
السلام علیکم زما نوم عبدالباکر زابل ولایت سره د ازادي د رادیو سره په تماس کې يم پاکستان سي د لاري فراوانانو باندې کړی دی او زموږ له اوانانو له مجبوری څخه چې هغه اوانان شاله ته کورونه دي یا له تماجر وو دا د ښکاله د تاوانان د پای پاکستان بلل او نن هغه اوانان د ځان دښمنان بولي نو دلته نه ترورستان ستاسو سیالته نه اوانان ترورستان دي چې په پاکستان کې ترور وکي دا تلویزیون کاله کم اوان په کم اسناد کې ستوي د عدالت سي ترور یې کړی دا دغه ترورستان د خپل ترورستان دي هغه ترورستان دي چې دی روزلي دي د خپل د ستوني ماري د اوسي خوري نو دوی د افغانانو له مجبوري څخه دا کار اخلي افغانان دوی باید خپل ملک ته دغو خپل ملک ته ځان راورسي خپل ملک ته راشي او دا نور د دغو دلته که اره کمی په اره کم ژوندې بیا هم د پاکستان د تورو پنجافیانو له ظلم او له ستامه دې ځان راوباسي راډي چې خپلو کورونو ته نو دی نو د دې تر استعمال او د دې تر ظلم ځان نه لاندې کوي او هغه ورونه چې حالت د مجبوري له لاسه دلته نشي راتلای اغه دې نور د دې له استعمار او د دې له اشغال ځان خلاص کی پاکستان اسکل نه وایي افغان عمره د پاکستان د افغانانو د مجبوري سکارا خوښي ده او اسکل نه وایي چې افغانان آباد یا سوکاله
د زابل ولایت شمول زو د سوالي کاپرتازه تسلیم شمول زې خبره کومه تعجب ور خبره ده چې څوک تو کوی او هبل ورته وای وای مانی و مانی و دا پاکستان کې پر دنګام باندې درکټو ټانو وارونه کوي د تاسو ته مکوونه هغه خو نو چې اثرای وسلی ته ډیر خوشمه بیا کله هغه مکوونه کوي چې تاسو تخپل غوسه په سړي باندې سره مو
السلام علیکم زه عبید الله د کندهار ولایت څخه دا پیغام تاسو ته پرځم مول د ډاکټر صاحب اشرف غنی د پالیسی څخه ډیر خوشاله یو زکه چې د پاکستان د لارو بنجدوز مشکل ژوند هیڅ تاثیرات نه دی چولې په خوراکي موادو کې هیڅ تاثیرات نه راغلي زموږ د ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه دا خواهش دی چې کوم وخت د افغانستان میوه ورسیز په خصوصا د کندهار میوه ورسیز نو د لارې په باره کې یو سنجش اوس لا وته وکړي مننه
سلام علیکم یا زادې یا د ترکوري کتا امام ورګر ولایت د تاسو سره په تماس کې ما پاکستان کا نور دې په کار پاکستان کا نه نوته نه دې په کار کې بوره خاصه بوندر باندې پاکستان دې مونږ افغانستان د خواندا اوس دې ربغني پاکستان نه تیر زمي پاره فلوخته دې مونږ د خواندا سلام تخيام
زاد الخالق مبارز د المنډ ولایت منګر پروت په کندهار کې زړه ازادي رادیو کارکونکو ته ډېر په درنښت سلامونه ورته وړاندې کوم بعد سلام د غزما پیغام و لوړپوی چارواکو ته ورسوي چې چیرې تاسو نه سي کوي د پاکستان په مقابل نه سي اسمه سوالای موږ د موږ مجاهدین چې یو د پخوا د روسانو په مقابل کې جنگیدلی وسم د تورمخ په مقابل کې جنگیږي زه د دې څلور رقم سلام مسلکی هم باسې پر موږ غوښ کې موږ ورس مقابله او ان شاء الله په زور د خدای او دا وکیلانو ته مې خواهش زارې چې تاسو ولې یو اس نو وایي تا وګره رانی ولې اس په شورای ولایتي وکیلانی ته پارلماني ته کچره د سنا مجلس غړي دي ټول چې په خلناسي ټول افغانستان رئیس جمهور پورې ګرځي چې په خلناسي که تاسو نه ځی کوي تاسو خیره نو ورته ولاړ ځغ نه کوم زه خو د ول او ما ټول پیژنې ان شاء الله زه د هیڅ اتم نه بیرېږم بس ما سر د افغانستان قربان دی زه افغانستان ته آمده یم والسلام زه دې راځم چې زما
پیغام نیچه محمد اشرف غنی زموږ وایي چې پاکستان پر افغانستان باندې توکنه راغوردي دا ویل په دغه دغه کې څه نه کوي دا مخې چې پاکستان لر باندې کوي دا به چې دغه خاصم باندې شي دوی به چې دلر چې
چغه خلاص کې دی باندې چې دا افغانستان چې دی ما چا غږی په وخت دی افغانستان پر پاکستان باندې د غدر وده بچی د وده وزن غوای چې پاکستان یم باندې ځان په موږ باندې بچی وکی موږ باندې ځان ته دی په تنګو وایي چې د افغانستان حکومت په دا باره کې ډېر غټ کار واخلي موږ غواړو که په پاکستان باندې جنګ شروع شي موږ ټول افغانان وده ورته چمتو یو چې دا جنګ وسره دغه شو وسلام زده رادیو ته په احترام جنګل د هلمند ولایت
الو السلام علیکم زه د پنجوایي ولسوالۍ د بازار ته خبره کوم زه اشرف غنی ته وایم چې دغه تورینګیانو او د داسنګیانو سجې د کونړ وب په ټپی راوتړې دارونې خوږی وب د سره راوتړې د کدی خپل د پښو بار غورځي او زه پر جمهور رئیس اشرف غنی باندې دا ځخ کوم چې پر خپل کړو چې او پاو کې چې ځکه د د اوبو بندونه یاد کړی چې دا د ذلیل ملک په پاکستان سره وتړي د سنجانو پنجابیانو سره وتړي نو ځکه د دې چالو ماټا پر موږ نه راتلای مننه تشکر
سلامونه اونۍ کې هلي میو منه در سره تلیکون کړی خطر اغل امام الله هم د کونړ ولایت څخه دا د پاکستان لوري چې کوم بریدونه تر سره کیږي دا خو یو غیر انسانی کړنه ده چې باید دا تر سره نشي دغه غوښتنه مې ده چې د ازادۍ راډیو له لارې نشر شي بس الله پامان
بلې السلام علیکم زه خان محمد اسلامیار یم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د اسمت بازار د کلی څخه سایس څخه دغه پیغام پریږدم ما دا دغه اشرف غنی څخه دغه غوښتنه ده چې ول در پاکستان پاره یو سره وای موږ وطن را در به در کوي توغندۍ توغند باندې را غورځي مسلمانان یې ختم کړ په روسو مې را خراب کړ چې ول در پاکستان پاره یو ټول خبرګون خو خبر کی یا تر وګړه څخه دغه ملت ته اجازه ورکړي د پاکستان پرده جهاد وکړي دای په امان
مننه محترم اورور تاسو پیغام او ګلی مدد خبرې کړې هم دی ورځو کې د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو د وزارت مرستيال حاجی محمد یعقوب احمدزی کونړ ته تللی وو څو د دغو راکټي بریدونو لقبل رامنځته شوی وضعیت لنجدو وګوري هلته زموږ همکار روح الله انوري ورسره مرکه کړې ده او لمړی پښتنه ځین کړې چې لتی روسو کالو د پاکستان پوز د کونړ پر خاوره توغندیز بریدونه کړې دي د دغو بریدونو د بندولو لپاره افغان دولت او په ځنګړي ډول د قبایلو وزارت څخه کړی دي شغلی احمدزی په جواب کې ویل
د کې شاک نسته چې رښتیا هم د غلړې لډیره په خوانه را روانه ده چې نه تنها په کونړ کې په نګرهار کې د نور ولایتونو کې لکه پکتیا پکتیکا د غلړې د توپولو د مرمیو چې د موږ ټیر ولسه نارامه کړی دا موږ په دې لاره هغه کې تلفات هم درلودل موږ هم د سفارتونو لاره نه هم د وزارت خارجه لاره نه دوی سره ناس ته سوي دي حتی تاسو به شاید استی چې دغه یو هفته کې په کابل کې درې واره د پاکستان سفیر راوښتل سو هم وزارت دفاع ته راوښتل سو دوه واره وزارت خارجه ته راوښتل سو او دوی نه دا غوښتنه وسوله چې دغه مرمیو نه دغه توپونه چې بې ګناه خلک دلته وژل کیږي د دې مخنیوي وکړي موږ امیدوار یو چې پاکستان حکومت په دې باندې پوښتنه کوي دغه توپونه یا دا مثال د مرمۍ چې دلته راځي په دې باندې د خلکو اراده نه ضعیفه کیږي د دې کې د ولسونو نفرتونه نور هم را اضافه کیږي د دوه ملکونو بدبینانه را پیدا کیږي موږ هیله ده چې د مرمیو مخنیوي وکړي د صلح آمیز له طرفه ده
تاسو خو به د پولي اغاړې ته قومي مشران او سیاسي رهبران سره هم تماس لري هغه په دې برخه کې تر اوسه څه کړی تاسو سره اړ کې نیولې کنه
د موګه د وزارت خارجه تر څنګه د موګه د سرحدونو قبایلو شارو وزارت سره مستقیمه له قبایلو سره د موګه ارتباطات د ډیورن کرښه نه اخواته موګه وخت په وخت مشران سره نه سیاستو او موګه دوی ته ویلي چې بعض خلک د دې غوښتنه کوي چې باید بالمثل معامله وسره وسی او موږ دا مخکې ویل وسم وای چې موږ په ډیورن کرخه کا خو دې کدي خو دې ټول د موږ ورونه دي یو غي درد موږ درد دي غي خوشي دي موږ خوشي ده نو وړو چې موږ لکه دوی چې د عمل اجرا کوي موږ بالمثل عمل اجرا کو په دې چې موږ ته ورونه دي نو غي هم قبایلو موږ سره په دې مورید کې حل ځله شروع کړی دي چې څنګه وکړای شو چې دغه توپونو دغه مرمۍ مخنیوي وکړي دوی هم جرګې نیولې دي په مختلفو جنسو کې سره ناشتي هغه خو حکومت سره په ارتباط کې دي دلته موږ سره په ارتباط کې دي او په دې کې دا دوه لسونه کې د مرمۍ یا د دې چې جلاوال یا بیلوال برابرولې قطن نراولې په دې کې نورم دوی سره متحد کیږي نورم سره وجه کیږي
مهم څه د پاکستان د حکومت دغه بریټونو او د لارو بندولو نه همدا مطلب دی چې دغه خلک سره جدا کی ک نور څه مقاصد به هم لري سره په نظر
دوی خو خپل مقاصد لري یو خو غواړي چې دغه کومې نقطې چې د ډیورن په کرخه پرتی دي څنګه تخلیکی او دوی وړاندې راشي بل د دوی د احزاب د زدادلار تړلو د دوی خوبانه باندې سیار دلته تروریستان دی یا د موږ مخالفین دی د دې په بهانه باندې چې موږ غواړو چې دغه نقطې چې دلته د موږ په توپونو باندې ولې د موږ مخالفین دلته دي خو دغه خبره نه ده موږ چې دا نور په نګرار کې ولې د محمد جسې کې ولې د لیاقه پکتیا کې کله چې دوی د منطقې په توپونو باندې ولې بیا دوی د خپل فوج را وړاندې کوي اول ته ځای په ځای کیږي او دا موږ په پکتیکا کې مولې د پکتیا کې مولې د اوکان لري په کونړ کې دا خبره ده چې دوی هدف هم دغه رسمي منطقي تحلیل کې خپل فوجونه خپل قواوې مخترول
دا غوي د پرمختګ د پر افغان دولت پر څه په کار چې به څو شي ولسون ته څه پکې
موږ خو مخکې دغه خبره په میډیا کې کړې رسمي دولت سیاست هم دغه ده چې موږ خپل حریم نه خپل سرحدات نه خپل هغه کوم کرخي چې د لغونه هم دولت کلاک باندې دفاع کوي هم
د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو د وزارت مرستیال حاجی محمد یعقوب احمد زی و تر ویلاندې وقفې وروسته به تاسو نور پیغامونه هم خبره کو او ریډیو ته را سره پاتې سي.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم زه د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ څخه خبره کوم. کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ کې ډېرې چاپې وکې دي مظلومان شهیدانې دي یا بنجان کې دي باید دغه مخ نیوي وسی د لولپوري چارواکو سمې دغه غوښتنه ده چې دغه چاپې په میوان ولسوالۍ کې نه وي. کی وسلام
زه چې لاوی سم د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه زموږ په ولسوالۍ کې څلور ډېر مکتبونه باندې سپیسی اوزی په د پنځل اسکال کوم د ولسم فارغ مدري او د کندهار څخه د تر معروف ولسوالۍ په غزیدل لار هم خامه ده چې دوه ځله منظر شوی د پیسې ور باندې راوتل دی او هغه پر هغه لار نه دی لګول شوی هغه شخصي جوابونه ته تللی.
السلام علیکم جرادی ازادی او ټول کارکونکو سلامونه وایم. زه د ایران له ایران خبرې کوم د افغانستان د غزنی ولایت په ګیلان دی ولسوالۍ کې شوم کې د کلی اوسیدونکو ما جوړ تکم. اول می د غزنی ولایت له والي صاحب شه دا غوښتنه ده دویم دی امیر اختیار له رئیس څخه د ګیلان دی ولسوالۍ هغه په خانه په جنډې په بازار کې جوړ کلینیک سي د مجاهد په خوا په وخت جوړ شوی ده نو اوس موږ د ډاکټرانو ستونزې لرو. اول خو د کلینیک هغه زړه ودانۍ ولاړه ده په 15 کال کې کار نه لري شوی او دویم هغه ډاکټر شراجي سار په نن لاس په جیر راځي په خپل سترګو لیدل آل زه سوای په ډول سپیږی دي د شپې له خوا خپل نه یو بعد له ماشکنه هم نه وي نو کوم هغه متخصص ډاکټر هم نشته چې هغه د وای په کلینیک سره ځا هم خلکو ته په سمه توګه نه درشه دي نو ما دا غوښتنه له والي صاحب شاو دي چې ایان روښتل رئیس شه باید موږ د ولسوالۍ تقریبا 100,000 نفر نفوس لري او په څلورګاری پرته ولسوالۍ ده نو باید ایان روښتل رئیس باید نو مشکلات حل کی ځکه د غزنی په 3002 ولسوالۍ 3003 ولسوالۍ یا وایډونه لري ګلان پسترینه ولسوالۍ ده لاره نظر مزوبله ټول ریاستو اس کار په ګلان کې نه وکړو که هم په بازار کې امنیت ده. والسلام.
السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه کوم زه شوان احمد لان نظام رو جان ده دا بازار کې زه اسکر نه ډیر څنګه یو ماته ماتران چې نورو راځنه شایسته ماتران نه ماتران ځان نو ته کې کزاله ماتران ډېر دی دا پازا به ډېر څه پازاده ما چې موږ دې په تکلیف دار شو انا موږ نو خدای غریبانه کنه نو ودی موږ چا تکلیف ورکو خو دې موږ ډېر پازا به والسلام خو ته نه.
السلام علیکم دا د جړې په ولسوالۍ کې دا د لیډر په پرکار باندې دا نور زاینه چې په وطنو کې دا واکسین کوښنیان د پاره کورو ته وړي او دا د جړې د ولسوالۍ واکسین والا چې کورو ته نووي دا کوښنیان کچيري د ځشي د زالي دمبر په غاړه کې کچيري دا شي چې نشي واکسین اول موږ خپل کوښنیان چې نه واکسینې موږ راځلې په نورو موږ کوی کې په سره یو ګرځي د وازو ته وړي دا غت تاوان. السلام علیکم.
السلام علیکم مانم ایک مسئلہ سنجن ولسوالی سے خبر کو میں لازم در سنجن لو یا لار بند در جگہ سے جی حکومت کی رقم لرن ہو کی رقم بار کی رہی لگی مسئلہ دیر کو تشریف دی.
السلام علیکم یا تولایم کندنا دا زادے ریڈیو کول کر کون کو ریزن کو سلام نو وڑان دی کوما او پاس سلام میں ڈاکٹر صاحب صرف غنی دا پیغام دے وچې کله ملک زراعتي شي رسته باید صنعتي شي. نو هیله مې دا ده چې ډاکټر صاحب اشرف غني ټوله ترجیح باید زراعت ته ورکړي، او زراعت کله راتلی شي چې د حکومت ټول انکشافي بودیجه باید په اوبو ولګول شي، او اوبه باید هغه داسې ته اوچتې شي چې امکان ولري. د ځین وروسته مې پیغام دا دی چې افغانستان کې د نورو هیوادونو کم فشار چې دی، نو یو د صحت په برخه کې دی، او دویم د سبزی په برخه کې. دغه د افغانستان سبزی دی چې مونږ یې په پنجابیانو خرڅوو په لس فیصده، او دوه درې میاشتې سټور د ساتلو نه وروسته بېرته خرڅېږي مونږ باندې په اتیا فیصده. نو هیله مې دا ده چې باید کوشش د زراعت او د صنعت په برخه کې وشي، خو لومړیتوب باید د زراعت برخې ته ورکړی شي. وسلام.
السلام علیکم آزادی رادو اوریدونکو کارکونکو ته، د ولسمشر د اجرایی د برېښنایي د تذکرو اعلان کول او د افغانانو ته بشپړ ورکول، د دې مونږ ډېر هرکلی کوو، ډېر خوشحاله یو. نه مونږ خو چونکې د کرزي په دور کښې ډېر پته مو چې دا کار وشي، نو دا چې اوس وشو هم ډېر ښه کار دی، ډېر ښه میسج دی. نو دې سره به ډېر مشکل په سلو کښې اتیا فیصده مشکل به ورک شي، هم به اداري فساد وشي، هم به تروریستانو ډلو کښې داسې خلک شامل نه شي چې د هغو دغه ګوتې ډیمیټر کېږي او داسې دغه سیستم سره. نو دې سره به ډېر اصلاحات په ملک کښې او په قانون چوکاټ کښې په اداري فساد کښې په سلو کښې انشاءالله امیدوار یم چې اتیا نوي فیصده به اونده رول وروبوي. ډېره مننه کوم د اجرایي رئیس نه، د ولسمشر نه،
مننه دوستانو. په دې سره زموږ د نن ورځې د خپرونې وخت هم پای ته ورسېد. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم، دا یادونه کوم چې دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړېږي. بیا هم کولی سئ موږ ته زنګ ووهئ او خپلې ګیلې او شکایتونه راسره شریک کړئ. ازادي راډیو یې په پوره امانت سره خپروي. مننه کوم له خپل همکار تای روشان څخه هم چې د دې پیغامونو په تنظیمولو کې مرسته راسره کوي. او تاسو هم تر بلې خپرونې پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مارغان دراشی زمنگل پوکے دے زالیو کی غرمو نختر نختر غرمو نختر نلری کلمو چنار نلری غرمو نختر نلری کلمو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی انداز دا سے اکڑا مینے کی لپ غریب نیولی انداز دا